یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خبرونه کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو. مخکې تر دې چې د خبرونې د راپورونو برخه ته ورسو، له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
پاسخ دغه مهمو خبرونه ساتي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیت ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته او په کراچۍ ښار کې یو پاکستاني خبریال ونیول شو. د خبرو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره په لومړي ځل نن د افغان دولت او طالب مشران په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو بوخت دي. په دې مراسمو کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد لخوا پرانستل سول، پر ښاغلي عبدالله سربیره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او ورپسې د نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. ویناوالو په ټولو کې په دې خبرو کې د دواړو لورو د مرکچانو ترمنځ په شنیت د سولې خبرو د پرمخ وړلو او شو پایلو هیله وشوه. ټاکل شوی چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وسی او د دوشنبه په ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې پلاوی سره په رسمي ډول د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدای شئ. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړې استازي هیله ژي چې په دوه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوه په نننوي خبرو کې د یو څارون کې په توګه ګډون لري، ازادي رادیو ته ویل:
هیله ده چې دا مراسم یوازې مراسم پاتې نشي، بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او آرامي پیل وي.
د روسیې د استازي په ګډون د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو استازو په مستقیم او یا آنلاین ډول د دوه په خبرو کې برخه اخیستې ده. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیت ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال سارمن شاولي په وژل سوي کې شامل دی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو تیر شپه د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړی د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
که متاسفانه معاون قطعه شورای ما با یک محافظش بریدری گیرد.
لبد مرغز مجدلوی لاری د قطعه مرستیال لی و ساتون که سره پدی نشتو که وو بشل شو او چلور تن نور تپیان شول. ده غراز ده هوایی او زمکنی بریدونو پا نتیجه که نه تن مخالفان وجل شوی او ات نور تپیان دی.
8 نفر زخمی.
وصلوالو طالبانو تروس پا دیارد چنه دیویلی. زموج اخلازه دی راژیو روی. په کراچۍ ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن سوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد لکړه کې ډک بیانونه خپرول. بلال فاروقي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس تریبیون لپاره کار کاوه او دی پرون په خپل کور کې ونیول سو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د رواني اونۍ په پیل کې د خبریالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا، اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خپور کړی او ویلي دي چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره خبرې وکړې. په دې بیان کې ویل شوی چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي، خو د فلسطین ادارې او د حماس سختري د ډلې دا موافقه غندلې او پر فلسطیني تیری بللې دی. متحده عربي اماراتو تیره میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپل سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي دي. د چک جمهوریت حکومت په یو ورځ کې د کورونا وایروس 1392 پیښه ثبت کړې دي. لدې سره په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغي د اختصاصي کسانو شمیر تر 2000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 1000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او نږدې 1000 کسان ورڅخه رغېدل دي. په دې هیواد کې په کووید 19 ناروغي د مړو شمیر 344 شدل شوی دی. د دې هیواد روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی سي باید ماسک واغوستل سي. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کا به د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک کې روان دي. یو دیش کلنی ازارین کا په سیمی فاینل کې د تینس له نامتو لوبغاړي سرینا ویلیامز څخه لوبه ګټله ده. د خبرونو پای
دولس بجه او شپږ دقیقې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا افغانانو خپل منځي مذاکره د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خبرونه کې له بیلابیلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خبرو.
یو هیله یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي او په همدې دلیل سره ډېره مهمه ورځ ده.
ځینې تحلیلګران ټینګار کوي چې د سولې له خبرو سره جوختي په افغانستان کې لومړی اور بند وسی.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د دې پروسې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو. تر یوې بجې دا موضوع په یو بحث کې هم څېړو. دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې په عین حال کې د صدر اعظم مرستیال هم دی په خپل پرانیستي وینا کې هیله وشوه چې دغه مذاکرې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابر کړي. ورپسې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله خبرې وکړې او وی ویل موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د افغانستان د 40 کلونو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړو. شاغلی عبدالله هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله به په هیواد کې د سوکالۍ او دایمي سولې سبب سي. ورپسې د طالبانو د مرکزي هیئت غړي ملا عبدالغنی برادر خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. اسمت څاروان په سټوډیو کې را سره دي. دغه دوه مشرانو خبرې اورېدلې دي. څاروان صاحب خبرونه ته شراغلست. دغه دوه مشرانو عبدالله او ملا عبدالغنی برادر نوري څو خبرې وکړي.
ډېر مننه صالح صاحب. د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوي خبرې نن په قطر کې پیل شوې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغو خبرو په پیل کې اول ښاغلی عبدالله د وویل چې دعا کوي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي شي ځکه دا د ملت هیله ده. د طالبانو له تحریک مننه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره د په وینا د ستر ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکراتو ته چمتو شول. عبدالله په کلکه وویل چې د 40 کلنې جګړې د پای ته سیدو او سرتاسری سولی د ټینګېدو په مخه د طالبانو له تحریک سره د صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره د غونډې تراخلې دي. د وویل د خلکو مشروع غوښتنه او د سولی هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون چې تر دې مخکې ویل شوی و چې طالبان د تعدیل غوښتونکي دي په اړه وویل چې افغانان پر اساسي قانون ولاړ نظام او د ثبات ټینګښت غواړي ځکه د نظام د نشټوالي له امله سخت مصیبت تجربه کړی. شاغلی عبدالله د دایمي سولې غوښتنه وکړه او ویل هغه وخت دایمي سوله راتلی شي چې د ټولنې د ټولو خلکو له ملاتړه برخمنه وي او د افغانستان خپلواکي او یووالی تضمین کړي. د ویل چې لازم نه ده چې په ټولو مسالو موافقې ته ورسیږي بلکې په اساسي مسایلو موافقه باید وشي چې د جنگ مخه ونیول شي او افغانان په سوله او آرامش کې ژوند وکړي. عبدالله د بشري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې له دې درکه به د بشردوستانه اوربند اعلان کوشي نو هغه خلکو ته چې بشری مرستو ته اړتیا لري هغه ته به مرستي ورسیږي. عبد الله د اساسي قانون ولسواکۍ د شزو د حقونو بشری حقونو او د افغانستان د دولت اساسي اړونه وبلل د روان جنگ په باره کې ویل چې دا جنگ غټون کین لري اما د ملت له اراده سره سم سیاسي حل لري هیڅ بایلون کین لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک د خدای تعالی پر وړاندې مسولیت لري چې خپل هیواد له دې حتمی تباهی او نسل وژنې وژغوري. د ویل چې اوس چې د ملي اجماع ترڅنګ سیمه او نړۍ د سولې د ټینګېدو حمایت کوي نو نه باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورکړو. عبدالله ول چې باید په څښتن تعالی توکل وشي او له دغه تاریخي فرصت د وی بایزت او تلپاتې سولې لپاره ګټه پورته شي. د ویل مش په هم پوهیږو چې بایزت او تلپاتې سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان د لوی ملت اراده پکې تمثيل شي او د یو بل نظرونو ته پکې احترام وشي. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په خپل وینا کې د اسلامي نظام د جوړېدو غوښتنه وکړه. دول لټول غواړي چې په خپل خبرو کې پر اسلام په پام کې ونیسي او په خپل موافقو کې د خپل شخصي ګټو په خاطر اسلام قرباني نه کړي. ملا برادر هله څرګنده کړ چې دواړه خواوې به په زغم او حوصله بحثونه په مخ یوسي. ملا برادر د طالبانو له لوري وویل چې په اخلاص به د سولې او سوکالی لپاره زمينه برابر کړي او نړۍ ته اطمینان ورکوي چې هڅه وکوي چې بین الافغاني خبري نتیجه ورکړي. د ول چې غواړي افغانستان آزاد خپلواک او مستقل هیواد وي او اتبای له تبعیض او توپیر لري د یو بل ترڅنګ ژوند وکړي. ملا برادر د هم ول چې غواړي افغانستان پاینده کې له ټولو گاونډیانو سره شی اړیکې ولري.
ډیره مننه له اسمت څاروان څخه مو د عبدالله او د طالبانو د هیئت د غړي ملا عبدالغنی برادر د څرګندونو جزئیات واوریدل. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د حکومت د 19 کسیز هیئت مشري محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو د 21 کسیز هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سعید سعادت منصور نادری هم شامل دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر ویلي د مذاکرو ناکامېدل به یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې دا خبرې شایع اوږدې او ستونزمنې وي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله شولې چې په قطر کې به د دغو خبرو نتیجه مثبته وي. تر عبدالله ملا عبدالغنی برادر وروسته غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کوي چې ویلې دي نور به ترورستانو ته پناه نه ورکوي، هغه ترورستان چې نورو هیوادونو ته خطر پېښوي. شغلی پامپیو ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر افغانانو او افغانستان ناوړه اغېز کړی، خو اوس د مذاکرو په مرسته ټول اړخونو ته زمینه برابره شوې چې پر یوه سوله سلا وکړي. اسدالله لودین د شغلی پامپیو خبرې اورېدلې په سټوډیو کې. راسره د لودین صاحب نورې خبرې شوې د پامپیو په وینا کې.
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. نه یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلکې په دغه غونډه کې تقریبا د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي بلل شوي دي او په ترتیب سره خبرې کوي. ما د ځینو ویناوي واوریدلې، مهم ټکي غواړم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سر کې د مایک پامپیو خبرې چې دغه غونډې یو ځانګړی میلما یا ګډونوالو د دریو نورو ترڅنګ چې یو خغلی برادر وو، یو هم د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو استازي وو، یو هم خپل د افغان حکومت د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله وو. پامپیو څلورم ویناوال وو. د ویل چې موږ د سپتمبر ولسمه پیخه چې پرون نولسمه کلی زوانه شو هیرولی او دل همدې عمله له طالبانو او افغان حکومت نه مننه وکړه چې دوی بلاخره دا ژمنه ورکړه امریکا ته چې نور به افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکوي. پامپیو ویل چې دوی یو خپلواک افغانستان غواړي او داسې یو خپلواک داسې افغانستان غواړي چې ملي والی ولري او په ځان متکی وي. ښاغلی پامپیو ویل چې دغه تاریخي خبرې چې د پټکو نن تر سره کیږي باید داسې یو فرصت برابر کړي چې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او د اوسنۍ تاوتریخوالي ته نه وایي. خدای چې د ښاغلی پامپیو لاندې خبرې واورو.
زه فکر کوم کوم کسان چې دلته ناستې ټول پوهیږي چې دې حد ته رسیدو څومره سخت کار او قرباني وغوښته. د دې بهیر فعال ساتل همداسې سخت کار او قربانۍ ته اړتیا لري چې خبرې نتیجه ورکړي او یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تاسو ټول لوی مسؤلیت لرئ، نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې ستاسو بریا وویني او ستاسو پر بریا حساب کیږي. دا تاریخي خبرې باید یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او نظرونه سره داسې متحد کړي چې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره تاوتریخوالی ته نه ووایي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په انلاین ډول دغه غونډه سره یو ځای شوی و. لاندې خبرې درلودې، دغه غوښتنه دا و چې پاکستان هم د سولې برخه کې ډیره هڅه کړي او اوس هم په دې هڅه کې دی چې د سولې په پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي، تر څو هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي هغوی په خپل خوښه او په عزت او ابرو سره خپل هیواد ته راستانه شي. د پاکستان د هند بهرنی چارو وزارت استازي هم ورته څرګندونې درلودې او هغه ویل چې دا تاریخي ورځ ده او هند لمخ کې هم ثابته کړې چې د پیوړی افغانستان ملاتړی دی او اوس هم د پیوړی افغانستان لپاره هڅه کوي. د ناروی د بهرنی چارو وزارت استازي او د غراز د اندونیزیا د بهرنی چارو وزارت استازي چې دواړه میرمنې وي، دوی هم د غونډې ته وینا وکړي. دوی د بشري حقوقو په ساتنې تام شول، د ښځو په حقوقو او په مجموع کې په هغو لاسراوړنو د هغو لاسراوړنو په ساتنه باندې ټینګار وکړي چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانانو درلودلې دي. د هسپانیې استازي بیا په دې غونډه کې د اوربان غوښتنه وکړه او ویل چې دغه نننۍ غونډې او د روانو غونډو بحثونو تر ټولو لومړی غوښتنه باید دا وي چې په افغانستان کې اوربان وشي او دغه د تیرو څلورو لسیزو جګړې چې روانې دي دوی ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه له اسد الله لودین څخه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او نورو مشرانو څرګندونې واورېدې. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینی ماری اریکسن سورایدا د سولې د راتلونکي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو ویل چې افغانان هیله مند دي پایداره سوله ولري. دغه غونډې ته ځینو هیوادونو رهبرانو په انلاین بڼه خبرې وکړې. راتب نوري زموږ همکار د غونډې په ځای کې دی. نوري صاحب، نوري څرګندونې څه وې د نړۍ د مشرانو دغه ورځ د افغان چارواکو چې تاسو هلته خبرې کړې ورسره؟
زه پم دی غونډه کې هم نن لکه چې تاسو ویل د غونډې رسمي پرانستو وسو او اوس مو د طالبانو ځینې مشرانو سره دلته خبرې وکړې او همدارنګ د بین الافغاني د آیاتو سره. طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربند به د دوی اوله مسله نه وي، بلکې د نظام څرنګوالي، د راتلونکي نظام څرنګوالي به د دوی د بحث موضوع وي. دوی وایي چې موږ اوس د مطبوعاتو له لارې، دوی ځینې مشران وایي موږ د مطبوعاتو له لارې خبر شولې، اوس دوی دلته وویل چې د دوی هغه د اجنډا بحث به اوربند وي. نو دلته لیدل کېږي چې لا تر اوسه دوی د اجنډا پر موضوع سره توافق ته نه دي رسېدلي. سبا هم دې ته فرصت شته چې دوی سره کښېني او موافقې ته ورسېږي، ځکه چې
بلی نوری سب دور بند ترڅنګ شایي چې نور موضوعات هم په دغه بحثونو کې مطرح سي. تاسو چلته د دوی له رهبرانو سره کتلی یا لغړو سره عمومي فضا څنګه ده د دوی ترمنځ؟
عمومي فضا تر اوسه دوی د افغان پلاوي سره هیڅ نه دي کتلی. ما دا پوښتنه هم ځینو وکړه چې د روغبار د پاره مو هم نه دي کتلی وایا، او په ټوکه کې راته ویل چې کورونا ده نو موږ غواړو نه چې دوی سره روغبار وکړو. داسې لیدل کېږي چې دغه عمومي فضا که څه هم آمادګیانې ټولې نیول شوي دي، هیات د دواړو خواوو شته، خو یو څه فضا داسې سړه ښکاري، ځکه چې یو طالب مشر د افغان حکومت د پلاوي سره هم دلته په خبرو اترو کې سره یو څه تند لاړل. دوی په دغه غږېدله چې څنګه د افغانستان د حکومت د پلاوي نظم ګډوډ دی دا رقم کیسې. نو معلومیږي چې خبرې به سختې وي او لوړې ژورې به ډېرې وي، خو به لیدل شي چې سبا یا دوی په یوه اجنډا توافق کوي که یا.
بله نوري صاحب، ویل شوي دي چې د دوی ترمنځ به ځینې خصوصي غونډې کېږي، داسې غونډې چې شایي مطبوعاتو ته به بلنه نه ورکول کېږي. په دې اړه څه ویل شوي تر اوسه؟
وو تر غرمې پورې خو دغه رسمي د غونډې رسمي پرانستو د غرمې وروسته هلته په اجنډا کې لیکل شوي چې دوه اړخیزې غونډې به کېږي. دا دوه اړخیزې غونډې داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند به د عبدالله عبدالله سره یوازې وګوري، خو تر اوسه پورې چاته کړي د خود وی اړخیز غونډې ستا په اجنډا کې ستا دلته لیکل شوی نو بل چې څوک له چا سره ګوري دا به د مطبوعاتو له سترګو پټي وي.
بلې، د خندون یادونه وسوه، د نړۍ ځینو مشرانو ورته اشاره درلوده، څه ویل کیږي چې په دغه خبرو کې د خند عمده ټکی څه دی؟
خبر اوس ملویر چې دوی په اجنډا کې توافق نه سره لري، او همدارنګ د دوربند مسله سویل شاهین چې د حیات یو غړی دی پټاګ وویل چې دوربند په مذاکراتو په جریان کې وروسته به بحث ورباندې کېږي. دوی اول بحث به نظام وي، خو دغه د توافق نظر نشتون د اجنډا د موضوعاتو په اړه دا خپله یو خنډ کېدلی سره.
ډیره مننه. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له خپل همکار راتب نوري سره چې د قطر پلازمینه دوحه کې دی او د مذاکرو بهیر له نږدې څاري خبرې وکړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي دي، د قطر پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل شوي او سم دوام لري. په همدې خبرونو کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دغه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل د مقدماتي غونډو په تړاو د افغانستان د ملي شورا د څو غړو نظرونه په کابل کې زموږ همکارانو د ولسی جرګې د غړو رحمت الله کریاب، فرزانی کوچی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار سره خبرې کړي.
افغانان د همدې ورځې په هیله او د همدې په تمه وو چې یوه ورځ به دغه متخاصمې ډلې دغه یو بل سره په مورچه کې ناستې ډلې خبرو میز ته کښېني. ګرانه مرحله وه او دا ډېر سخت پړاو وو چې تر دې ځای راورسېدو. تاسو د افغانانو په کلتور پوهېږئ چې کله خبرو ته سره کښېني او بیا منځګړتوب یې هم د نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا یې کوي، بیا هیله مندي ډېرېږي. نو نننه دغه پروګرام چې مونږه د افتتاحیه پروګرام یې ګورو، هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د قطر د دفتر مشر او هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر خبرې هله بخون کړي. دا مداخله چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې هغه څه چې افغانان هله لري هغه ته ورسیږي. بل اخر لومړی خبره چې مونږ هغه وخت کې ډیر لا شو چې د اوربان په برخه کې پریکړه وشي او اوربان هم
د جګړې د پای یوازینی لار او وسیله همدغه د سولې مذاکرات دي چې موږ ورته امیدوار یو چې ان شاء الله دا به نتیجه ورکړي او موږ به له جنگ او وزو یو نوی پړاو ته د ټیکاو پړاو ته. نو د دې لپاره موږ ته دغه ورځ بارزښت ده چې موږ عملا دغه پړاو ته رسیدلو. ډیر خندونه وو، ډیر موانع وو، ډیر انعطاف پذیری باید شوی وای چې وشوه تر څو موږ دغه ورځ ته رسیدلی وای چې خوشبختانه اوس رسیدلی یو. فردي ډول او په جمعي ډول ډیرو افغانانو دغه موضوع بدرګه کړه، په یو ملي او بین المللي اجنډا یې مبدله کړه او دې ته ډیر زحمت ویستو، شپه ورځ یې وکړه. ډیرو کسانو د دغه هیلې په تمه خپل ژوند له لاسه ورکو.
مذاکرات او خبرات یې چې په دوحه کې نن او سبا پیل کېږي دغه استقبال کوم. افغانستان په تیرو دو سال کلو په جګړه او بې ثباتۍ کې پرته دي او بوختي. متاسفانه په دې موده کې افغانستان ډېر شهیدان ورکړي دي، وطن ګران شوی دي، زموږ میلیونو مهاجرو په بیرون کې پراته دي. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د خبرې اترې لارې، د مذاکرې لارې د افغانستان شخړې حل کړو.
د ولسی جرګې استازي رحمت الله کریاب د غرض فرزانه کوچي او د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار وو چې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې په تړه خپل نظرات څرګندونه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مقدماتي غونډه پیل شوه. ټاکل شوې د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د سولې خبرو رسمي پړاو پیل شوه. دا چې د سولې دغه خبرو ته افغانان څومره خوشاله دي، خاطر پردیس په خپل راپور کې د ځینو افغانانو نظرونه راخستي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم مونږ راغلی استو د کابل خار یوی چنډی تا او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغه ورځې د پیل پاړه باندې د دغه پروسی د پیل پاړه باندې د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راوخلو لمه سره په څنګه اجي امداد دی لدنه به و پختم چې اج صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړه
د خوشاله زره او نن که درته مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي
مشخصا ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی دا غوی نه مشخصا غوښتنه څه ده
مونږ خو لټول نه یوازینی غوښتنه هم دا ده چې دا کم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي دوی باید شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي
اج صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی ډاکټر بهرام خیل له ده سره خبرې کوو د دې هغه نظر په دغه تړاو باندې واړو واخلو وګت ځنډ وروسته بل اخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شو څه احساس لري
ولا با لډیر زیات وخت نو د سیو ناممکنه کار شه مونږ ډیر زیات تر خوشاله یو د ټولو افغانانو همدای ورمان چې افغانستان کې سولې راشي
طالبانو مغختنه څه شیدا یا په ټوله کې له افغانستان چې کوم اپلاوي تلې د قطر ته لدوی مغختنه څه شید
طالبان څه مغخت هم ده چې ورونه مو دي خواشه ده چې یو بل سره ورنه د خورور ولې د پوښي ورولوي خواندسنه کې نو کراش سولې او شډیر بخوي وطن به جوړ شي فقر به ورک شي اقتصاد به خشي
اوس هم راغلی استو یو بل رور مو چې اغه همدا محل لګیا دی انجوار په خی خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی ادم خان لده سره به خبري وکړو څومره خوشاله یست
ډیر زیات چې بس سول راشي ملکی دا سلويخت راځي زمونږ وطن روان دی دغه بدبختی د بګي جنگونه دي باید چې بس پخپل هغه خپويږي خو لګدونه ده چې بس د دوی خبرې مو منل شي او د هغه خبرې مو منل شي
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د کابل خار د وسیدونکو نظریات واورید او ټاکل شوی چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ باندې یعنی سبا نه بل سبا په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنۍ پړاو پیل شي دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړه ده او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني
پدې خبرونه کې مو وردل چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مقدماتي غونډه پیل شوې ده د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه د پانتون د پخواني استاد بوهان ودیر ساپی د جغرنی لار شورا مشر سید اکبرغه او مشتاق رحیم نظرونه اورو
زمانون بوهان ډاکټر ودیر ساپی ده او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي پخواني استاد د افغانانو ترمنځ په دوحه کې د سولې لپاره خبرې ډېر د اهمیت وړ دي او ډېر لوی اقدام دی فکر کوم چې په نهایت کې به کدي زر نوي وخت به ونیسي خو مثبت علائم به راڅرګند شي چې د جنگ ځپلي افغانستان ته او په ډېر بد حال کې د اقتصادي اجتماعي کلتوري سیاسی حتی د طبیعی د لحاظ قرار لري د دې بدبختونه نجات پیدا کی
زما په فکر باندې ذکرات ته امیدونه د خلکو ډیر شته کیدای شي چې دا یې کامیابی ته ورسیږي. خو یو شی شته چې ملت شرکت پکې کوي، دواړه طرفونه ملت شرکت ورکي، ملت به وکولی شي چې دواړه طرفونه سره نږدې کړي. ملت هغه حیثیت شین لري چې دواړه پلې کنټرولولی شي.
سره لدی چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل د سولې د رواني پروسې تر ټولو حساس، جدي او ستونزمن پړاو دی. ډیر جدي مسایل دي چې ستونزمن بحثونه به ورپورې تړلې وي، لیکن په ټوله کې یو هیله، یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کیږي، او په همدې دلیل سره ډیر یو مهم ورځ ده.
د پونانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د پانتون د پخواني استاد پوهان ودیر صافی، د ژغورنې لار شورا د مشر سید اکبر اغا او د سیاسي چارو د شنونکو مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل. سی د غرض په یو ځنګړی راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څېری. اوس دولس نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي هیله شي چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و، ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبريال ونیول سو. پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پاوځ پر ضد لکه کې ډک بیانونه خبرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومی اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحا کې پیل سوي دي. د حکومت د پلاوی مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو خبرونو تبصرې خپرې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل سوي څیرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزی وي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر سلو ډیرو پیژندل سوي څیرو یو پرانیسته لیک لاسلیک کړي او په هغه کې په سولې کې د افغان شوزو پر ونډه ټینګار. د افغان حکومت په هیئت کې له یو شت غړو څخه څلور یې شزې دي او د طالبانو په ډله کې شزې نشته. نیر ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو شول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړی دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېټانوي رسپانه ګارډین لیکي چې د سپتمبر له یولسمې نېټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقلیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستې چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل هرکلی کوي. خوټینګار لري چې شکیل لوري دی لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پایل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبین یو. دا هیڅکله یوه اسانه پروسه نه ده، یوه لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نه سپته کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلی. کچیرې اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کیږي او کدا پروسه ورسته و هم ځنډیږي کوم ځان نه رامنځته کیږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې قسم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي خلک لدې شي سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي زموږ هیله ده چې مذاکرات په پوره حوصله مندۍ روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې د یو په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او بند رامنځته کړل سي
په هلمند کې د پانتون استاد احمد چاپ پاتسون وو دا وه د جګړې د شکیل لور یو د مخامخ خبرو د فایل کورونه د کاڅم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپل منځي خبرو د فایل یو بریا ګڼل کیږي خو د دوړو غاړو د مرکچی پلاو مخې ته ډیری پیچلې او لنجمنې مسلې پرتې دي اجمل ان په یو راپور کې د ستونزې څېړلې
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري همره خپلو کې د خبرو لارې د کشالو د هواري تجربه کم ده که هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو لمرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي څارون کې باور لري چې چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو لپاره لا پیچلتیا او سره مخ شوي د خبرو راتلونکو اخیس منول شي په پیچلو مسلو کې و هم د اوربند مسله ده د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پایل مخ کې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوي افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزای وای افغان حکومت غواړي د اوربند ل ټکی خبرې پایل کړي خو طالبان خای چمتو نه وي چې په لومړی پړاو کې اوربند ومني
او زه فکر کوم چې طالبان دته حاضر نه دي چې په لومړی مرحله کې جنگ باندې وکړي فکر کوم طالبان وایي چې سمره دی بین افغاني مذاکرات او خبرې مخ کې دي په مغه اندازې بده ورو ورو تشدد کموي او طالبان دا فکر کوي چې دوی په ابتدا کې د جنگ باندې سره موافقه وکړي بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینې پتیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي بل لنجمنه او د دوړو خو ترمنز پیچلې مسله ده افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی خو د لخټنګار کړي چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتن کړي په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خانه ویان سهیل شاهین وای
هغه څه چې د دې مسلې د سولېز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوریت بلل شوی چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغه وروسته هم په همدې نوم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی
پاکستان د افغانستان است
د خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو لکبله خای هغوی په دې اړه خبري او باسونه وان جګړه وکړي خو له دې هدف او وختلو ته چمتو نه دي د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانګزي هم وایي
د امارات مسله ده کله جمهوریت مثلا یو لستونځمنه باندې به امدام
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې خید دواړو لورو ترمنځ پاسونه پیچلې کړي د وګړو د حقونو په برخه کې و هم د خزو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د شوند په ټولو برخو کې لنارینه سره د برابرۍ ټینګار کړي طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نه ولي ویلي د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي ګنشمیر افغان خزي دا خبره ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان په وسنوي قوانینو کې ورکلل شوی زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعال ده
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو لخوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقونو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړه ته نه دی رسیدلی، یو سبب د خزو د حقوقونو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته د حقونو د ورکړې خبره کوي، هغوی له دې خپل یو برداشت لري. هماسې برداشت چې په خپله واکمنۍ کې درلود. د ښځو او سړیو د برابرو حقونو سربیره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سولهییزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقونو د خوندیتوب یو شمېر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانی رئیس سیما سمر په وینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمر چې اوس د بشري حقونو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار د وای د بشري حقونو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیم یې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښای حقوق بشري جدي
که چیرې د بشري حقونو ارزښتونه له پامه وغورځول شي پېښتي سولې ناراضي
په صورت پایدار نیست.
لازم نه هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که هم طالبانو له مخه د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وای دا اړیکې لا هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګرد سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کومه جلا او ځانګړي اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وای طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حجی الدین محمد وای دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هواری به ډېر وخت غواړي، خو د خبرو پایل خپل یو بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونه کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپلو کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواری کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلی، خبرې به وګدي او لخند او زند سره مخ وي، خو د پوینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچو کاټ را منسته شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلی هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدل شي.
در نهایتش بر بازی اصول
په نهایت کې هله د افغانان به وکول شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوالو موازینو سره سم به یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لور لسلا شي
او مردم سالار داشته باشي.
جنگ دولک
سوله او ملي یوالې د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې دي. دغه خبرې چې د مارچ 13 ته پلان سوې وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوې. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپل مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې راسره دی. جنبش صاحب، خبرونه تر شرغ لست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو اوریدل، کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کیږي په دغه خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب، کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دی و چې ګډونوالو زیاتره چې ویناوي وکړي حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوی و. له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډیر سم لاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتا لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو نورو استازو وینا و نکړه کې دي شي استازي د نن په تالار کې وي اما وینا و نکړه په وینا کوونکو کې هندو پاکستان او چینو ترکمنستان او ازبکستان د اروپا لوی وچنه هم 15 هیوادونه بلل شوی او جرمنی او برتانیا او فنلند او اسپانیا او ترکیه او د زینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړي او نور د بهرنی او چارو وزیرانو د جاپان هم یعنی په آسیا لوی وچ کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دي افغانستان لپاره جاپان او انډونیزیا ګډون کړي او کسام د جاپان د دولت وزیر او د انډونیزیا د بهرنی او چارو وزیر خبرې ډېرې پزړه پوری په دی وی چې افغانستان سره د خپل اړیکو سابقې ته اشاره وکړه ل نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړي او ملګری ملتونه او اروپאי ټولنه وا ناتو وا چې سرمنشي وینا وکړه او اسلامي کانفرنس چې مشر غونډه ته وینا وکړه البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یاد سمبالونکو په توګه د یادې دوه یعنی د یارلس هیوادو او دوه قربانو په دغه کانفرنس کې اساسي توپ درلود.
بلې تاسو یادونه وکړه چې د زینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي خو تاسو په نظر د کوم هیوادونو د استادو خبرې یو څه مهمې وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډیر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپل هڅه وکړه تاسو تر دغه ځای رالی اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډیره مهمه وه چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي دا به ستاسو کار وي اما زموږ له نظره ډیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کیږي دا ډیر مهم دی. د اسپانیا د بهرنی او چارو وزیر ډیر مشخص خبرې وکړي ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه ده چې اوربند ټینګ شي. هند د بهرنی او چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو خبرې وکړي چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پخو ولاړ دی د کووید 19 په حساب د خپل مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنی او چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان غون عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې لدې په لور ډیرې په زړه پورې وی چې ویل چې ملګری ملتونه هیله مند چې په افغانستان کې سوله راشي او هم دا سکهال چې د سو میاشتې پاتې دي وربندو شي.
تاسو د کووینونو سیادونه وکړه مخکې موږ له خپل خبريال سره خبري وکړه داسې ښکاري چې د خبرو د شکل لورو ترمنځ په ځا دوستانه نشکري دوی د لاس لور کولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی دا څومره غیز لري د مذاکرو پر نتیجو
دا اټکل کې د چې فضا به لکه د عادي غونډو غونډې نه وي اوږده کلونه د جګړې تیر شوې دي او دواړه خواوې یو په بل ژور بی باوري لري. حتی ځله یو بل ټکی ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل په دې معنی و چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید کم ځای نه وشي یعنی د دوی له نظر په دغه شی باندې ټینګار امدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشر چیرته ده څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي په دغه پیل کې دا ویش څرګندو اما کې دې شي رسمي پلمه ورته دا وی چې کورونا دا او لاس مو ورکوي دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کیږي او بل سبا چې کله نور ملمانه او بهرنیان ووزي او دوی مخامخ سره کینی البته به بيخي مشخصه شي.
ډیر مننه د ازادي راډیو مشر اډیټر داوود جنبش. جنبش و چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د دینو مشرانو پر وینا وو څرګندونه کوله.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحا کې پیل شوې دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکی دغه راز د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاده کړه په دغې غونډې کې، ستاسو په نظر خنډونه څه دي؟
د سلام پاولې وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کړم او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا دوی ترمنځ د ګډې ناستي موږ او تاسو شاهدان وو. او تاسو ولیدل چې دا د دوحې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناتو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقي هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یو اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او خنیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو عرض په دې کې ده چې دوی ټولو بالخصوص د امریکې د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالی څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د وسمو افغانانو ته وسپارل چې د خپل موبایل کې نور خپل لار پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهنو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دې تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې چیرې بن سره ځي هغه لمنځه وباسي.
اختلافات څه دي دوی ترمنځ؟ دا څه اختلافات چې بحث باندې سره
اوس خو فل اختلافونه خو فل حال په مجلسو کې معلومیږي چې اختلافونه څه دي. خو دا چې فکر کیږي چې اومده اختلاف په دې شو باندې یا اومده بحث په دې شو باندې راپورته شي چې یو خو هم د جنگ کې ځان برلاسه بولي او بل خو هم چې نظام دی دولت حکومت یې هغه ځان برلاسه بولي. د دوی تر مابین به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټونکی دی. اول به دا مشکل دی. دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه داره ګورم چې یو به د افغانستان حکومت دفاع نه به د جمهوریت اساسي قانون د اوسني نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص توګه باندې دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخر به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نه شي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. خو زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي. خو زه وایم چې داسې حل نه شي لکه کوم چې د 10 مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په لسم د مارچ شوی دی.
نو په کار دا بلې اساس بیا هم تاسو ته راځو. بخښنه غواړم ورزو شفیع اعظم ته دای هم ستاسو خبري اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم چې خندونه ستا لکه مخکې چې شغلې شیر اعظم اعظم یادونه وکړه د حل لپاره څه فکر کوي چې څومره اراده موجوده ده د شکل لوري ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته ټولو ګډونوالو ته ورغونکو ته. د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دی چې د خندونه ستونزې موجوده دي چې ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته. لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کومې امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتیږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپل ویناو کې واورئ، تقریبا 19 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، نړیوال سازمانونو، اروپایي ټولنو هر یو په خپل بیانیه کې دې ټکی ته صریح ډول باندې اشاره درلوده چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کوي، افغانان به خپل کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نیسي چې ډول حکومت څه ډول سیستم څه ډول اړیکې له ګاونډۍ سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنی دغې صلاحیت په یو وخت باندې ټولو ته ورکړل شو. دا یوه نقطه ده چې ښه امیدوار ده چې موږ تاسې حل لارې ته اړباسي. دوهمه موضوع دا وله چې د افغان سولې په اړه باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکراتو کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ راوباسي. یعنی نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویلې زه فکر کوم چې امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکراتو ته تبا نقل خپل چیلنجونه درلودل دي خپل لري. خو هلته یو اسانتیا دا وله چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکوي او یو شی اخلي. لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې هغه طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغو خبرو کې ونډه نه درلوده ځکه خو اټکل کړي چې شاید دا خبرې سخت وي.
د اغل ته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کوو که چېرته حکومت په هغې مذاکراتو کې شتون درلودی نو په جد دي چې تسهیل رامنځته کړی وای مسله یې نوره هم پیچلې کوله. یعنی هغه چې کوم میکانیزم باندې سوی امریکا سره دوی خپل تعهدات ول یو څه یې ورکړل یو څه یې واخیستل او دواړه قانع ول چې بالاخره دغه شی باید ورکړي او دغه یو څه واخلي. خو دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کېږي دلته به یو څه ستونزمن وي ځکه تاسو که دې په پیل کې حنیف اتمر هغه لنډې او کلپ دی ویلې که چېرته تاسو نه اوربند غواړي د طالبانو نه که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده نو هغه په سریح له ولي ویلې چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ د خلکو رایه راکړې ده رایه دې لپاره نه ده راکړې چې موږ دا واک وېدو.
یعنې مازان صاحب په پیل کې خو به خامخا پر لویو مسایلو بحث کېږي وروسته به دوی جزئیاتو ته ځي
خان پاړه باندې ویل کېدای شي. خو زه په لویه کې فکر کوم چې کله دوی بدل مذاکرات پیلېږي او مخامخ کینی اینی شرایط ته په کتو باندې کیږي باور لرم او د پر ټایم کې نړیوال کوم فشار کې په دواړو ډول باندې دا بل اخر یو حل لار ان شاء الله.
بله ډیر مننه. له تاسو په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکو شیر اعظم اعظم تاسو ته راځو. حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوال طالبانو ورته د فعالیت زمینه برابره کړې. اوس کله طالبانو سره سوله کیږي دا نورې ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کیږي؟ آیا دغه سوله به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه پخوا هم په دې خبره باندې بحث کړی دی. زه په ډېر وضاحت سره ویلی شم چې په افغانستان کې نورې ترهګریزې ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درست نه دي. افغانستان کې یوه واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده وه. دا وړې ډلې یا تروریستي کوچنۍ کوچنۍ ډلې به خامخا د ځینو سر پورته کړی وو خو هغه باندې حساب نه شي کېدلی ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو چیر وخت سره هغه ډله چې هغه کوم سره پورته کړی دی څه شو هغه څه لري چې اکثر ګروپونه او ډلې چلته پاتې وي. زه په دې مهینې ما بلکې دا مې عقیده جوړه چې چیرې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطندوس کو څه لاس نه ورکړي هیڅ نه ورته هغه ډله به په افغانستان کې سره پورته نه کړي او که چیرې د کمځای سر راپورته کې په ډیر شدت بل منځلار ویستل شي.
بله بله ډیر مننه. شفیع اعظم تاسو تر زو د طالبانو په هیات کې د افغان شوزو او د اقلیتونو د استازو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي. تاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پای پات کېږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنګي فاز کې دي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرغم شوي چې دوی په خپل حیات کې ښځې هم له ځان سره ولري. یعنی دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري. ورته پاته سوله د نورو قومونو حضور هغو سره د ترکمن او ازبک کسان شته دي، تاجکان شته ورسره، پښتانه شته ورسره او نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته خصوصا د ښځو په موارد کې، لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانې ورکوي د کوم افغانستان دپاره چې کوم پلان لري هغه ته دوی په سریح ډول باندې هم په دوهې کانفرانس کې چې امریکا سره کوم توافقات کړي دي ډېره وروسته راځي د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم برخې ته، د ښځو د کار برخې ته، په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي او هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وضع کړي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وسي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې خوځو ته باید تړول دي کار او دي ټولنې د اساسوالې او دي تعلیم او دي نور برخو کې برابر شي. نو دا مسله د فکر کوم چې په اوس کې د مذاکرات لپاره نشي کولای چې کوم خنډ یا سوز درې مخالف وي، ځکه چې خوځو د حقوقو په اړه باندې په سره هډول ویلي چې موږ هغه ته ژمن یو، یعنی کچې ته د سره خوځې نه هم ستاسو په اطلاعي کې سره موجودیت هم نشته، د دې معنی نه ورته چې د خوځو د حقوقو باندې فرق دي. حتی مثلا تیر ناسه کې د سره چول دي لګکې د هندوانو مثلا طرح
بله دوی یادونه وکړه اعظم صاحب
چې موږ خپل حکومت
کې او کم دی بخښنه غواړم شپي
اوسنی حکومت کې نه دی ورکړل.
بله شپي اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونه وخت په ختمېدو دی. شفیع اعظم، ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار دي چې اول په هیواد کې غربند وسی بیا د سولې خبري ښه نتیجه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
زه تاسو ته کوم غربند خو بهترینه کلمه ده کچيري رامنځته کېده شي او وشي د افغانستان په خیر ده. خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سفتاسری اوربند ته ورسیږو او د دې فارم تلاشونه هم کړی دي، مګر زه یو شته ستارت کوم چې اوربند په بریخي هغه مشکل په دې بریخي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق باندې دي مسلې ته، وایي چې اوربند ته لاړ بیا دوی حکومت کوي او دوی باندې فشار نه وي او دوی په بالاخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي پاسانه باندې، ځکه دوی د اقتدار ضرورت وایي.
بله
دې بنیاد باندې زما دا فکر نه دی چې په اول قدمه کې د اوربند صورت ونی.
بله شیر اعظم، اعظم په لنډو کې کراته وایست چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبینی به ډیره مشکله وي چې سړی وسو کې، خو زما له نظره دا د افغانانو په زکاوت پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولای شي هغه چې غمیزې رامنځته شي، لکه کوم چې په ماضي کې موږ د هغې شاهدان وو. اغلب ګمان سره داسې فکر کوم چې ډېرې به اوږدې نه شي، ځکه چې بندېار هم موجود دی او افغانان هم دې ته انشاءالله تیار دي.
ډېره مننه په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکی شیر اعظم.